السلام علیکم دا اختر دویم سهار مو په خیر پنځه بجې دی زه امید زهیر ملمو پر روانه نیم ساعت خبری مجله کې هرکلی کوم لومړی لنډ خبرونه د سولې د نوبل د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزئی د نړۍ له مشرانو غوښتي دي چې طالبان اړ کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکړي. ملالی یوسفزئی تېره شپه په ټویټر دا خبره کړې. هغه وایي د نړۍ مشران به ډېر ژر د افغانستان په اړه غونډه وکړي، خو دوی ته پکار دي تر هر څه مخکې له طالبانو وغواړي چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. ټاکل شوې ده چې د مې په لومړۍ او دویمه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په ګډون د قطر په پلازمینه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. دا غونډه به د تړل یو دروازو تر شا وي او پکې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي هم برخه اخلي. یو شمیر رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړی چې یونسکو په بامیان کې د څو میلیونو ډالرو په ارزښت درېدلې پروژې بیرته پیل کړي دي. دا پروژې چې پیسې ایټالیا ورکوي په 2021 کال کې وروسته تر دې ودرېدې چې طالبانو کابل ونیوه. د دې پروژو اصلي تمرکز د بامیانو پر بودا مجسمو او د بامیانو پر غلغلې ښار دی چې د شپږم او لسم میلادي کلونو ترمنځ ودان شوی دی. یونسکو اټکل کوي چې د دې پروژې له لارې به لږ تر لږه د سیمې سلو تنو ته د کار زمینه برابره شي. د بامیان د بودا مجسمې چې د شپږم او اووم میلادي پیړیو دي طالبانو د 2000 لومړي کال د مارچ په 11مه په چاودیدونکو موادو ړنګې کړې. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د جګړو لمن پراخه شوې ده. تیر شپه د دې سربیره تو د جګړه روانه و چې د جګړې خکیلو لور یو د اختر د دری ورځو په ترڅ کې د اوربان نجمنه وکړه. لوی اونۍ رئیس د سودان د پاوز او لپاو څخه د بیل شوې ډلې ترمنځ د دې جګړې په ترڅ کې تر 300 ډیر ملکیان وژل شوي او په زورګونو ټپیان شوي. پرون د اختر په لومړۍ ورځ په خرطوم کې الوتکو بمباری هم کولې. د دې جګړې د درېدو لپاره تر اوسه د نړیوالو د اوربان ټولې هڅې ناکامې شوې دي. یوې روسي الوتکې د روسیې پر بلګرودو د ښار بمباري کړې ده. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې څو خوسلور د شلوتکې د اوکراین سرحد ته نږدې وړ مشبه په تصادفي ډول پر خپله خاوره بم غورځولی دی. دا بم د ښار په منځ کې له ودانیو سره نږدې پرېوتی دی. د بلګرود د یو چارواکي ویلي دي د بم چې 40 متره سیمه یې په بل مخ اړولې ده درې تنه ټپیان کړي دي او شاوخوا ودانیو ته یې زیان اړولی دی. بلګرود چې 3,70,000 نفوس لري د اوکراین له پولې شاوخوا 40 کیلومتره لرې دی. هاو اروپایی ټولنه غواړي چې پر ایران نوی بندیزونه ولګوي. د هاو اسناد لمخې چې د ازادي رادیو فردا څنګه وار لمخې تر لاسه کړي خي چې د بندیزونه په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو د ځپلو په دې هواد کې د اټومي پروګرام او د وګړو واټن توغندوی په تړاو پر اتو چارواکو او دوه حکومتي بنسټونو ولګول شي. اټکل کېږي چې د بندیزونو اعلان به د 2 شنبه پورس د اروپایی ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال شي. نن شنبه ده د غوی دویمه او د فبروري 28 نیټه. سیګار اندیښنه ښایي چې د طالبانو مداخله په افغانستان کې د مرستندویانو فعالیتونه اغیزمن کړي. د سار کې د جنوبی اسیا د سیمه ییز همکارۍ سازمان په سیمه کې د فقر د مخنیوي لپاره د افغانستان لارې د سوداګرۍ په پراختیا ټینګار کوي، خو په دې برخه کې خند څوک دی؟
پاکستان هغه شانت چې لازم ده د اخلاص نه همکاري نه کوي.
په افغانستان کې د کندهار د مشهور لاسي خامکې غاړو صنعت مخ په زوال روان دی.
کارونه در مخ مخ ته تل دی اوس نه چې اوس مخ ته نه اوس دا سیو دا نه دانه
وسته. او د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې د دې هواد لپاره د هوایی دفاعي سیستم او د مهماتو غوښتنه کړي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
روختي ام غوړم. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ادارې یا سیګار اندېخنه کار کړې ده چې د طالبانو مداخله په افغانستان کې د مرستندویانو فعالیتونه اغیزمن کړې دي. سیګار په داسې وخت کې د اندېخنه خې چې د دې ادارې له قوله د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو بیا واکمنۍ راورسته افغانستان سره باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د وړاندې سیګار مشر جان سوبکو د امریکا کانګرس ته په خپل خبرو کې ویلي و چې داسې ډیر احتمال شته چې افغانانو ته د امریکا د متحده ایالاتو مرستې د طالبانو لخوا په خپلو منځونو کې وشل کیږي او ډیری پیسې د هغوی جیبونو ته ورسي.
سیګار په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې طالبان د ملګرو ملتو او غیر دولتي مؤسسو په کارونو کې چې په افغانستان کې کوي مداخله کوي. د سیګار په باور دا مداخله د مؤسسو د مرستو د چمتو کېدو د خنډ سبب کیږي. د سیګار په وینا وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې واک ترلاسه کړ دا مداخله یې پیل کړه. سیګار تیر شپه په خپل ټویټونو کې دا خبر هم کړی ده چې د امریکا د حکومت پالیسی دا ده چې د افغانانو ملاتړ ته له دې پرته ادامه ورکړي چې د طالبانو له رژیم سره مرسته وشي. په وروستیو کې سیګار په یو راپور کې چې د ستر خطر نوم یې ورکړی دی لیکلی دي چې لا هم د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو نورو هیوادو ډېره مرسته کوي. په دې راپور کې راغلی دي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته واشنگتن په بشري او پراختیايي برخو کې له افغانستان سره 2.02 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د سیګار مشر جان سوپ کو تیر اونې چهارشنبه د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې استمایه غونډې ته په واشنگتن ډي سي کې وویل چې افغانستان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډیره مهمه ده چې د امریکا مرستې د طالبانو لاستهونه لويشي. په ورته وخت کې شاغلی سوپ کو دا خبره وکړه چې دای د دې ډاټ امریکایانو ته نشو ورکولای چې د دوی په مرسته به طالبان نه تمویل شي. سیګار د ملګرو ملتو شمنو ته هم اشاره کوي او لیکي چې ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده چې څه باندې 28 میلیون افغانانو ته خوراکي مواد برابر کړي. تر اوسه ملګرو ملتو کله هم د یو هیواد لپاره د دومره ډیرو بشري مرستو غوښتنه نه ده کړې، خو سیګار وایي چې د طالبانو مداخله دا ډول هڅې له خطر سره مخامخ کړې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د سارکیا د جنوبی اسیا د سیمایي همکارۍ د سازمان یو مشهر په سیمه کې د فقر د مخنیوي لپاره د افغانستان لاري د سوداګرۍ په پراختیا ټینګار کړی دی. د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس ویلی چې د افغانستان لاري اوسنۍ تجارت په اسانۍ 15% زیاتېدلی شي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای د سیمایي سوداګرۍ په برخه کې پاکستان خندونه جوړوي. پاکستان هم دا رول په دې توران دی چې د افغان سوداګرو پر وړاندې تل ستونزې راپورته کړي او ډیر کله چې د افغانانو د سوداګرۍ او ترخواي د افغانانو د داخلي تولید وخت راورسیږي، پاکستان په لقصد خپل دروازې تړي چې لمخي افغان سوداګرو پانګوالو ته پریمانه زیانونه اوړي.
د سار د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس افتخار علي ملک د سار د غړو هیوادو ترمنځ د سیمیز اتصال د پیاوړتیا غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په ځانګړي ډول د افغانستان لار باید پرانستل شي. افتخار علي ملک د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د سوداګرو یو غونډې ته وویل چې په سیمه کې د بین الافغاني تجارت دریمه برخه هم نه ده روانه، یعنی د سوداګرۍ له 15% څخه ګټه نه ده اخیستل شوې. سار ټولنه په 1950 کال کې تاسیس شوه. هند، پاکستان، بنگلادیش، سریلانکا، نیپال، مالدیف، بوتان او افغانستان د دې ټولنې غړي هیوادونه دي. چین او ایران د دې ټولنې څارونکي دي چې د غړیتوب هیله لري. د سارت د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس وی چې افغانستان د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا همدارس تر منځنی ختیځ پورې د سوداګرۍ د پله په څیر اهمیت لري او نن سبا هم افغانستان د جنوبی آسیا د هیوادونو لپاره د وی دروازې حیثیت لري چې د منځنۍ آسیا تیل او غاز لدی لري جنوبی آسیا ته انتقال شي. د شاغلی ملک په وینا د سارک د غړو هیوادو ترمنځ سوداګرۍ پراختیا به د اقتصادي ودې سبب شي او په سیمه کې به د فقر مخه ونیسي. بل لور ته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزی ټینګار کوي چې د منځنۍ آسیا له ټولو هیوادو سره د جنوبی آسیا د ارتباط لپاره د پاکستان همکاري ضروری ده.
پاکستان هغه شانتي چې لازمه ده د اخلاص نه همکاري نه کوي، گرچې هندوستان او ایران تلاش کوي په د اخرو کې چې هغه هیوادونه چې د کسپین په بهیره کې پراته دي لکه آذربایجان، قزاقستان او ترکمنستان، د دوی سره کوشش کوي چې چابهار فعال شي، خو هغه هم تر اوسه پورې نه دی فعال شوی. او د بل طرف نه خپل ازبکستان او تاجکستان او قرغیزستان د دوی نه ډیر لري پاتې کیږي.
پاکستان چې نن سبا په خپل تاریخ کې لډیر بد اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د هڅې زیاتې کړې دي چې د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته تجارت زیات شي. اونۍ مخکې د پاکستان کابینې پریکړه وکړه چې د انګور اډې سیمه د سوداګریز بندر کچې ته لوړ کړي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
هند کوچنی اختر دویم اورز ده. افغانی دود د چی په دې ورځ باندې د یوې کورنۍ غړي له بل وو تر خوای دوستان او خپلوان دی او بل دو کتو او تر خوای د اختر مبارکۍ ته ورسی. خو یو شمیر افغانان وایي چې د ټولنیزو رسنیو پر امسته کې دو سره د اختر پوره زوګي دا دود خورا پیکه شوی دی. دوی په خبره اوس مهال د ټولنیزو رسنیو له امله د خلکو ترمنځ پخوانی مینه او تګ راتګ نه دی پاتې. دوی وایي ډیر کله د خپلوانو او تر خوای د خواخو ګلګابله د خواخو ګو ترمنس د اختر مبارکي د ټولنیزو لارې ته د ټولنیزو رسنیو لارې ته باندې لکې کیږي هغه په خوانی خوان او مینا لمنځوري. لبل بیا په بهر میش کې کشمیر افغانان بل نظر لري وای چې ټولنیزو رسنیو د دې سبب شوی چې د دوی او د دوی د خپلوانو او خواخو ګو ترمنس واټن رالند کړي.
له پخوا راهیسې په افغانستان کې په اختر کې د یو بل کورونو ته تګ راتګ د دې ورځو یو له عامو دودونو دی. خو یو شمېر افغانان وایي اوس مهال خلک د دې پر ځای چې د یو بل کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي. نفیسه د کابل ښار اوسېدونکې وایي په پخوا وختونو کې چې موبایلونه نه وو د دوی خپلوان په اخترونو کې له ډېرو لرې ځایونو څخه راتلل، خو اوس هر څه بدل شوي.
په خو چې موبایلونه نه و ډیر خو خلک به راتلل په اختر کې للی ځایونه به راتله د ولایاتونه به راتله او مونږ ته به معلوم هم نه وای چې څوک راځي. مونږ به تیار دیګی پوخ کلچې هر څه به مو برابرې کړې. اوس چې دا موبایلونه پیدا شوي مینه هم ورسره کمه شوې ده، د للی ځایونه هم نه راځي په موبایل کې مبارکي ورکوي د اختر، د نږدې ځایونه هم په همدې موبایل مبارکي ورکوي د اختر. خو په همدې رقم سره کرار کرار د افغاني فرهنګ له منځه ځي.
اندیش د خوست ولایت اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې کله نه کله خلک کولای شي د ټولنیزو رسنیو لالارې هم د اختر مبارکي ورکړي.
زما خپل فکر دا غسی دی چې خلک چې دلته یو بل ته تلای او راتللی شي هغه دې د دې پر ځای چې میسج لالارې یا پیغام لالارې مبارکي ورکړي یو بل ته لاړ شي، ځکه چې دغه ورځ په کال کې یوازې دوه درې ځلې وي. نو ښه ده یو بل وګوني، خلکو ترمنځ فاصلې راکموي او مینه زیاتوي. خلک چې له یو بل لرې دي، مسافر دي، په نورو وطنونو دي، هغوی بیا که د سوشل میډیا له لارې مبارکي ورکړي هم بده نه ده.
خو په بهر کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د دوی لپاره د ټولنیزو رسنیو کارول ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. په هند کې یو افغان محصل جواب پاسون وایي درې کاله کېږي چې له خپلې کورنۍ لرې دی او تل په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپلې کورنۍ سره اړیکه نیسي او د اختر مبارکي ورکوي. د دې خبره اوس چې نشي کولای خپله کورنۍ له نږدې وګوري، ټولنیزې رسنۍ ورته ډېرې ګټورې دي.
په سوشل میډیا باندې د اختر مبارکي ورکول دا یو ښه عمل ګڼل کېږي زما له نظره او لوی اند څخه، ځکه چې دا د ټولو مسلمانانو د اتفاق او اتحاد د ښکارندوی کوي، ځکه چې اوس ډیری خلک مصروف دي په خپلو ژوندونو کې یا ډیری خلک مسافر دي په وطن کې نشته دي او د خپلو فامیلونو څخه جلا ژوند کوي. نو په سوشل میډیا باندې د یو بل مبارکیانی ګوري او یو بل ته خوښي څرګندوي، نو دا زما له نظره یو نیک او ښه عمل ګڼل کیږي.
د یو شمېر افغانانو په خبره د ټکنالوژۍ پر اتک سره خپل منځي مینه یو څه کمه شوې، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې پخوانی دودونه ژوندي وساتي. د دوی په وینا اختر یو فرصت دی هغه کورنۍ چې د ژوندانه مصروفیتونو له وجې یو بل لیدو ته نشي تلای په اختر کې د یو بل لیدو ته ولاړ شي. په افغانستان کې د اختر بیلابیل دودونه او کلتورونه شتون لري، لکه اختری وړل، د اختر د سرخان جوړول، د اختری ورکول او اخیستل، او تر ټولو اړین دود د یو بل کورونو ته تګ را تګ دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جرمنی په رامشتاین هوایی ډګر کې د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې په پرونی غونډه کې اوکراین سره د هوایی دفاعي سیستم او د مهماتو غوښتنه وکړه. خو د دې په ځواب کې له اوکراین سره یو لړ نورې ژمنې وشوي. له بل غاړې بیا د ناټو مشر وایي اوکراینی ځواکونه چمتووالی نیسي چې د روسي ځواکونو څخه د نورو سیمو په نیولو کې پرمختګ وکړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وایي چې اوکراین له روسي ځواکونو څخه د نورو سیمو د نیولو لپاره احتمالي بریدونو ته چمتو کیږي. یان ستولتنبرګ دا خبره په جرمني کې د کیف د نړیوالو ملاتړو په غونډه کې وکړه. دا غونډه د جرمني په رامشتاین هوایی اډې کې وشوه. د غونډې په ځای کې د ناتو سرمنشي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم له اوکراین سره د ناتو او د ناتو د متحدانو مرستې اغیزمنې وي.
Our responsibility as NATO allies and partners is to
زموږ مسؤلیت د ناتو د متحدانو او شریکانو په صفت ده چې دا ډاډ ترلاسه کړو چې د امکاناتو تر بریده له اوکراین سره د تجهیزاتو مرسته وکړو. دا غملاتر د جګړې په ډګر کې ښکارا تغییر رامنځته کړي دي. باید دې ته مو پام وي چې اوکراین توانېدل ده چې روسي ځواکونه د کیف له لوري وګرځوي او په شمال کې یې هم پشاکړي.
سلطان بر زیاته کړه چې دې ډاډ لري چې اوکراینی ځواکونه به نورې سیمې هم له روسي ځواکونو آزاد کړي. د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ټلې په غونډه کې د اوکراینی ځواکونو د روزنې ژمنې هم وشوې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د غونډې برخوالو ته وویل چې واشنگتن به ابرامز ټانکونه جرمني ته انتقال کړي چې په راتلونکو څو اونیو کې اوکراینی ځواکونه وروسي. د دې روزنې راپورونه مخکې ځینو امریکایي اژانسونو خبره کړې وو، خو په پرونی غونډه کې تایید وشو. ټاکل شوې ده چې د ابرامز ټانکونو د روزنې په پروګرام کې به شاوخوا 2500 اوکراینی سرتیري برخه واخلي. د جرمني په پرونی غونډه کې د امریکا لوی درستیس مارک میلی هم برخه اخیستې وه. هغه وویل چې دا ابرامز ټانکونه د روزنې لپاره دي، د جګړې لپاره نه دي. له اوکراین سره واشنگتن د یو دیش ابرامز ټانکونو د مرستې ژمنه کړې ده. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې دا ټانکونه به تر مني پورې ورکړي، خو د اوکراین د ملاتړیو په پرونی غونډه کې امریکایي چارواکو ویل چې دا ټانکونه به ژر اوکراین ته وسپارل شي. جرمني تر دې مخکې لیوپارد ټانکونه اوکراین ته ورکړي وو، او د جرمني دفاع وزیر بوریس پستوریوس پرون وویل چې کوم لیپارد ټانکونه چې د اوکراین په جګړه کې خراب شوي دي هغه به ډیر ژر په پولند کې ترمیم شي او اوکراین ته به انتقال شي.
لا خبرونو ور اخوا
بیالا بیلو لویدسکو لویدسکی خبریدونکو رسپاړو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبره کړې دي چې د زونو مهم ټکی به واورو.
په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې مسلمانان کوچنی اختر لمانځي، د انډیپندنت رسپاړه لیکي په افغانستان کې لږ تر لږه په دوو ولایتونو کې طالبانو ښځو ته امر کړی دی چې د اختر په ورځو کې دې له راټولېدو او ډله ییزه توګه له ګرځېدو ځان وساتي. دا ورسپانې په وینا کې هم د طالبانو د امر په ټول هیواد کې نه دی او یوازې په بغلان او تخار ولایتونو کې خزو ته شوې دی، خو دا پر افغان خزو د محدودیتونو د لګولو لپاره د طالبانو لومړی اقدام نه دی. تر دې چې موږ مخکې په هرات کې خزو ته امر شوی و چې بخچلرونکو رستورانتونو ته نه ورزي. دا انډیپندنت پلیکنه د خزو د کار زده کړو ژوند د محدودولو لپاره دا ډول فرمانونه ټول د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخوند له دفتره صادریږي. ورسپانی همدارنګ وخت د طالبانو لرسیدو وروسته بیلا بیل هغه بندیزونه یاد کړي چې طالب مشرانو د زده کړو، کار او لکوره بهر د ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې پر افغان خزو لګولې دي. دا آرټ نیوز پیپر په نوم کلتوري خبرونه په خپلې روسي غنه کې لیکل دي. یونسکو د افغانستان د فرهنګي میراثونو د خوندیتوب لپاره د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت لپاره پروژو کار کوي. دا ورسپانې په وینا لا دې څخه یو د بامیانو د لرغونو آثارو د ساتنې پروژه ده چې کاري وخت د طالبانو له بیا ځلې ستنېدو سره درېدلی و، خو اوس د ایټالیا په مالي لګښت بیا پیل شوی دی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوې دي چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د نړۍ له بیلابیلو برخو لرغونپوهانو د ایټالیا په فلورانس ښار کې په یو کانفرنس کې راټول شول او د افغانستان د فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو د زیانمنې په اړه خبرې وکړې. د خبرونې په باور د دې هڅو په مرکز کې د بامیانو د لرغونو آثارو د خوندیتوب مسله ده. آرټ نیوز وایي د 2022 کال په پای کې د ایټالیا حکومت د دې پروژې بودیجه تصویب کړه او د فبروري په میاشت کې په بامیانو کې عملي کېدل چارې پیل شوې دي. یونسکو په افغانستان کې د جامع منار د خوندیتوب لپاره د هڅو سربیره په کندهار او غزنی کې هم د لرغونو آثارو د ساتنې ځینې پروژې تمویلوي. یونسکو هم دا اوس په جام کې اتیا، په سمنګان کې شپېته او په زابل کې هم شپېته سیمه ایز کارکونکي لري.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې ګڼ نور مطالب هم شته. کولای شئ زموږ خبرونه هلته هم لایف واورئ. زموږ خبرونه سلیر وی سات زموږ پر وې پاړه باندې خبريږي. تر څنګ نور مهم راپورونه، ویډیوګانې او ځینې مطالب شته. پر ټولنیزو رسنیو هم مختار لای شئ، یوټیوب، فیسبوک او انسټاګرام باندې زموږ خبرونه شته. تر خوایت په ټلګرام باندې د ازادي رادیو چینل جوړ شوی دی، کولای شئ تم ټول مطالب ولولئ. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالب چارواکي باید د واشنگتن پوسټ خبریالې سوزانا جورج ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي او خپل ژورنالیستیک کار ته دوام ورکړي. د کمیټې د پنشنبه په ورځ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره پر رسنیو د لګول شویو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او له طالب چارواکي وغوښتل چې د رسنیو د محدودولو لپاره ټولې هڅې ودروي. واشنگتن پوسټ وایي د طالبانو حکومت افغانستان ته د سوزانا جورج د ستنېدو اجازه نه ده ورکړي او د ادارې یاد عمل غیر عادلانه بلله. دا په داسې حال کې ده چې له سلو زیاتې ورځې وشوي چې افغاني الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له طالبانو سره بندي ده او میرمن یې له طالبانو غواړي چې د خوشي کړي. جزئیات یې په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خبریالانو او رسنیو د بندیزونو د دوام په اړه اندېښنې. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالب چارواکي باید د رسنیو د محدودولو لپاره خپلې ټولې هڅې ودروي. د کمیټې د پنځشنبه په ورځ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره پر رسنیو د لګول شویو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او له طالب چارواکو یو وغوښتل چې د واشنگتن پوسټ خبریالې سوزنا جورج ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته ولاړ شي او خپل ژورنالیستیک کار ته دوام ورکړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د واشنگتن پوسټ د ایډیټر سالی بسپی لخلي ویلي چې د طالبانو حکومت د دې ورځپاڼې خبریالې سوزنا جورج افغانستان ته لورتګ منه کړی ده. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د آسیا برخې همغږي کوونکې بالی ای وای یوازې د راپور ورکولو لپاره د خبریالانو نیول او محدودول بې معنا دي او طالبان باید د خبریالانو له زورولو لاس واخلي او د رسنیو غړو ته اجازه ورکړي چې په آزاد توګه کار وکړي. واشنگتن پوسټ ورسپانه هم تاییدوي چې د طالبانو حکومت د ورسپانې خبریالې سوزنا جورج ته اجازه نه ده ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي. د ورسپانې مخکښ ایډیټر سالی بسپی د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د پاکستان او افغانستان لپاره د واشنگتن پوسټ دفتر مشر سوزنا جورج ته طالبانو خبر ورکړی و چې هغه په افغانستان کې د نن له راپور ورکولو منع شوې ده. سالی بسپی په خپل بیان کې زیاته کړې چې د میرمن جورج وروستی کاري سفر افغانستان ته د 2020 کال په نومبر کې و او وسته غیدره هڅه کوي چې د افغانستان د پوښښ لپاره بل څوک وټاکي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې افغان خبریال مرتضی بهبودی چې د فرانسې تابعیت هم لري له سلو ورځو راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د مرتضی بهبودی میرمن الکساندر مستوا چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د مرتضی بهبودی وضعیت اندېښمنه کړي او له طالبانو غواړي چې هغه خوشی کړي.
truly worried for his mental and so waqan da hagh da rawani o fiziki sahat para tashwish laram za la taliban o qalam che murtaza fawran da khosh kri hagh hit tirwatan na da kri journalism jinayat na dai qalam murtaza o guram aw ghi wawram.
دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ ریچارډ بنیټ د طالبانو له زندانونو نه د څه باندې 2400 بندیان خوشی کېدو او د کوچني اختر په ورځ د 401 اتیا نورو کسانو د سزا کمولو ته اشاره سره له طالبانو غوښتي چې د مرتضی بهبودی او متي الله وساب څیر خلک آزاد کړي. هم غوښتل چې د طالبانو حکومت بیان زبی الله مجاهد څخه د زندانی فعالانو، ژورنالیستانو او افغانستان ته د واشنگتن پوسټ د خبريالې دراتک د مخنیوي پاړه وپوښتو، خو هغه د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو مرکز په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د وسني وضعیت پاړه اندېښنه څرګندوي. د دغه مرکز د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل:
به اساس قانون رسانه های همگانی هیچ فرد حقی
در رسانه او د قانون لمخې هیچ شخص نشي کولای د ازادو رسانیو لخوا د راپورونو او معلوماتو د چمتو کولو مخه ونیسي. خو له بده مرغه چې موږ د نیول کېدو شاهدان یو او هغه هم د طالبانو لخوا د خبریالانو بندي کول. اوس مهال د مرتضی په ګډون دوه خبریالان په بند کې دي،
افغانستان و همچنان فرانسه می باشه.
د 2020 په اگست کې کله چې طالبان افغانستان ته بیا راغله، د رسنیو او خبريالانو پر کار ډیر محدودیتونه وضع شوه. له بل خوا د اقتصادي لاملونو او د طالبانو د محدودیتونو لامل یو شمیر رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي او یو شمیر خبريالان هم بیکاره شوې دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.0
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
کندهار کې د مشهورا لاسی خامکی غاړو بازار سوړ شوی دی. جوړونکي او کاروباریان اقتصادي ستونزې، د ماشيني غاړو زیاتوالی او د بهرني مارکیټ نشټوالی د دې غاړو د بازار د لوېدو او د بیو د ټیټوالي لاملونه بولي. د غاړو چې معمولا په اخترونو، خادیو او د خوښیو په نورو مراسمو کې اغوستل کیږي، یو مهال د یوې غاړې بیا تر 40,000 افغانۍ ورسېده. خو دا ډول غاړه په 100 افغانۍ پلورل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه بېلابېلې اندېښنې شته. له دې وړاندې په افغانستان کې د یوناما یوې تازه څېړنې ښودلې وه چې که له افغانستان سره بهرنۍ مرستې ودرېږي، دا هېواد به د سقوط یوې تر ټولو تاریخي دورې ته ورشي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د کندهار ښار چارسو د کندهاري خامکی غاړو ځنګړی بازار
د کوکې ازمور د غاړو سیزن ډیر دی. د لاسی غاړو کله چې د افتر سپیس په افتر کې د ازمور خلک
کندهاري لاسی خامکی غاړي چې یو هنري صنعت دی، زیات شمیر خلک په کندهاري غاړو پیژني. د غلاسی غاړي د ستنی او ریشمین تار لاري په ډیر ښکلی باندې جوړیږي. د غلاسی غاړو په خوا ش بازار د لوټ خو وسې جوړونکو او کاروباریان وای بازار کمرنګ سوی او به ټټی سی وی دی. یو مهال د شیل اسی کنداری غاړي به تر 40,000 افغانۍ رسیده، خو اوس دغه ډول غاړي په 40,000 افغانۍ پلورل کیږي. 50 کلن نوریا چی په کندهار کې 40 نور اړمونو شوزته د لاسی غاړو جوړولو لپاره د کار زمينه برابر کړي وای. اړمونو شوزته لاسی غاړي په مزدوري ورکوي او بیا پر دکاندارانو خرڅوي. دا وای اوس د کنداری غاړو د بازار د لوی دوه او چټو بوی لکبل په خاني ګټه وټن سکولای.
غاړه باندې یو کالم چې شپږ میاشتې مځي، دوه کالم چې درې کالم چې موږ د پنځلس کاله کېږي چې دا کار کوو. دا کار ورو دا ښځو ته کار نه کوي. څلوېښت ښځې داسې پنځوس ښځې زموږ کارګرې دي کارونه را کوي. په چلی کور، په چلی ځان، په چلی خوراني کوي. د شپې او د ورځې اجتماعانې د غاړې مسکینانې غریبانې مخه سم اوس کښته دي. دا زارې لا راغو پراچولی دي کمپیوټر دغه ماشینې پراچولی دي. کنه کارونه در مخ مخته تله ډېر ته اوس نه ځي، اوس مخته نه ځي، اوس داسې یو دانه دانه اوس نه دي. هغه هم په کښته قیامت اوسي.
پاینی وخت کې د کنداري غاړو کاروباریان احمد شاه او محمد عادل وایي د اقتصادي ستونزو، د ماشيني غاړو د زیاتوالي او د بهرني مارکیټ د نشټوالي لامل تر پخوا د لاسي خامکي غاړو کاروبار کمرنګ سوی او په خواني بازار نه لري.
مسکینان خدای به چرګان شوزیو کندیانیو د غریب طبقه بیا خصوصا موږ د خپل کندهار د لاس دغه یو دوه دي چې رښتیا یې دغه کمپیوټر غاړو په خاطر چې هغه ټکه کړی چې داسې مخلوق ستا چې هغه به د لاسي وسنه لري، شوکې لري، کمپیوټر بیا غونجل، خو لکه نیو د ارمان رو چې په دغه خارج او په دغه ځای کې داسې یو ځای خلاص شي.
حتی په خارج مملکتو کې زموږ تاسې دوستان، قریبان، افغانان وریا ستا چې دغه شی وری و دوی ته بیخي کامیاب نه ورسیږي. نو که چیرې دغه سی وسی چې دغه غالي دا چیرې هلته په خارج کې بازار ورته خلاصي او مارکیټ ورته خلاصي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپان وای هڅه کوي چې د نندارتونونو د جوړېدو لپاره په هیواد کې دننه او بهر کنداري غاړو ته بازار پیدا کړي.
کچېری تجاران وګوري ان شاء الله موږ آماده یو چې په دې برخه کې همکاري وکړو او هغه لاسي خامکي غاړي چې دلی گندل کیږي یا مرمون باندې کار کوي دا وی راټول کو او هغه بارزشت خمکی غاړي او د تجارانو په مرسته باندې نړیواله ته وړاندې کو سو د دې لپاره ښه بهترین مارکیټ پیدا شي په دنیا کې.
د تیر جمهوریت پر مهال ګڼ موساتو په کندهار کې شوځته د لاسي صنایعو مرکزونه جوړ کړی وو چې میرمنو به د لاسي غاړو ترڅنګ نور ډیر لاسي توکي هم جوړول. خو اوس هغه مرکزونه ټول تړل شوی دي.
شو در کوچانی، ګلنار کوچانی، مزدار کوچانی، کمیس واغوندا تن تلمندار کوچانی، کمیس بد خوشحالی ده
Thank you.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سر کوم مستون زداري اته زرت زره خال کې
د سیان غالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي رادیو ته د سترو زور میډال ورته